ورځپاڼه لیکي طالبانو تیره اونۍ پر خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي د سولې او جګړې اجازه د امریکایانو په لاس کې ده. ورځپاڼه لیکي طالبان همداراز ادعا کوي چې په لویدیځ کې خپلواکو څېړونکو او نورو مفکرانو هم منلی چې طالبان باید د افغان حکومت پر ځای له امریکایانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر ځای له امریکایانو سره خبرو ته لیواله دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان د جګړې په ډګر کې امریکا غوڅ لوبغاړی ګڼي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې امریکا له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی دی، د امریکا ځانګړو ځواکونو هوایي عملیاتو طالبان له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې یوازې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. نړیوال بانک پر خپله ویبپاڼه په افغانستان کې د ښوونځیو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د خوست ولایت د یوه ښوونځي په اړه راغلي چې څه وړ د ښوونکو په زیار او د ټولنې په ملاتړ د افغانستان له غوره ښوونځیو څخه سو. مقاله لیکي چې په 2009 کال کې د نړیوال بانک د ښوونې په برخه کې د یوې پروژې له لارې د 9000 ډالرو مرسته ترلاسه کړه. د دې مرستې له لارې په ښوونځي کې 8 نوي صنفونه جوړ شول. د نورو 6000 ډالرو په مالي مرسته د ښوونځي د ساينس او کمپیوټر د لابراتوارونو او کتابتون جوړولو چارې او همداراز د اویا ښوونکو د روزنې پروګرام پیل سو. مقاله د خوست د عبدالحی حبیبي ښوونځي د سرمعلم له قوله لیکي چې په دغه ښوونځي کې 6500 زده کوونکي دي او اوس مهال د افغانستان له غوره دولتي ښوونځیو څخه ګڼل کیږي. مقاله په یاد ښوونځي کې د ساينس د یوه ښوونکي خبرې راخستي چې همدلته یې زده کړې کړې دي. مقاله د محمد هاشم له قوله لیکي چې د په ډیر خراب وضعیت کې ښوونځی لوستي، ځکه هغه مهال هیڅ زده کوونکو کمپیوټرونو، لابراتوارونو او کتابتون ته لاسرسی نه درلود.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
د عامه خبره کړې و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنه د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې د خبره کړې ده په وخت کې زندانی شو.
فنکار برخه کې انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فن غږیدلی یو.
زما خو یوازنې هیله دا وه چې زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکم.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه د بلا سیوری واوري.
څو ګامه لري څو ماشومان ناستو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا.
په ادب جام کې به د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
لخپلوانو به بیلی ګم په سرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیک واوري. زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان تودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتې دل دی، زندگی د ماشومانو جګې دل او رالوې دل دی، زندگی د مې
په پل کې له فرشتي مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې اون منځل شو. په یاده غونډه کې د کابینې د غړو سربیره یو شمېر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه را زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي آبدې شته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 15000 آثار ثبت کړي. د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثار لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي آبدې بیا رغولې دي. هیر د نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ شپږ تاریخي آبدې له بیا رغونې وروسته پرانستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه ټلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه ټلویزیون مسؤول همایون مصطفی وایي چې دغه ټلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه ټلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې ټلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې د هیواد شرایطو او بې شمېره روغتیایي ستونزو ته په کتلو د دغسې یو ټلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډېره زیاته وه. اجرایه رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا ټلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کیږي. ډاکټر عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي ټلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو اولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبانو لخوا د بودا د ویجاړولو د اولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور په دغه غونډه کې ویل چې د کاپ د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بعده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د اولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د طلایي پڼو مېرمنې قدم په خیال پورته کوم اندې کړم. د لنډې پاورې دو سره به مو حتمی دی وی داسې پیغلې انزور په ذهن کې وړاندې ورسره شوی وي چې تلی لرغونی او نازکې پڼې پر پښو وي. پڼې، کپۍ او یا هم موچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را پدې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پایزار دي او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننۍ هنري راپور مو د پڼو په اړه برابر کړی. راځي رحمت افغان ته وښو.
پڼه چې ځینې پایزار بولی له لسګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې خځې ډېرې په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاش وایي چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایي قومونو یا د آریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپو کېږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغه رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې همې ډول ښکلی یا همې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 60 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وي. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وي له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وي، دا غټ ګاولي به و کنه، ډېر ګران به مو، او اوس هغه نه پیدا کېږي. هغه دومره ګران شوي دي چې بې بانه ختم ده. ما په طریق نور محمد خان کې واده وکړ، په طریق نور محمد خان کې ما ورته واخیستې. اوس مې د الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلي دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پڼې نه وې. دا غونډه زری وې، دا غون زرورک په باندې و.
دای وای چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پڼې ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته خلک اخلي. پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي،
پخوا دې ټوکې را سره کړې او پخوا دې ټوکې را سره کړې، اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه اوس د پڼو پچوګزي چې پیغله شم زمونږ د هواد په بیلا بیلو سیمو کې زړو خزو د دې نه استفاده کوله او دغه ساختمانو ځنګړ ساختمانو چې دغه شاته بیم د سیو دی خکر غوندي یعنی سیو تل زیلرلو او دغه مخ کې د پڼا چوا چوکای دیوم د سیو څه قات غوندي او لکه تاج غوندي دغه لرلو خو اوس مهال چې مونږ ګورو اوس دغه بڼه څه بدله شوې ده یو څه سپک جوړ شوی نازک جوړ شوی دی
دای وای که څه هم ورسته یو مهاجرتونو د افغانی فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوی دودونه یو منل خو بیا هم پڼه د افغانی کلتور هغه مادي توک دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زندانی شاعرۍ بیلګې لډیره په خورا هیڅ شته که د خوشحال خټک له دورې شروع کړو نو د مغول په بند کې ویلي چې پس له بنده د دا عزم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولې مخ مکې ته یا مغول سره رزم د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسیه شاعري په نوم یو تازه څېړنیز کتاب خپور کړی دا کتاب د هغه د ماسټری تیزیس دی چې له کلاسیکي شاعري نیولې تر معاصرې شاعري پورې شاعران چې د وخت یرغلګرو لخوا بندیان شوي او هغوی په بند کې شاعري کړې د شاعرۍ تر څنګ یې د هغوی ژوند هم ترسیم کړی دی د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد د عابد له خغلی ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي
هنر جاج
پښتو شاعري کې حبسیه شاعري او د مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوښت
کله چې ما د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسټرۍ زده کړې کولې د زده کړې په جریان کې البته مو په دې فکر هم و چې باید په یو موضوع باندې فکر وکړو او د ماسټرۍ د لپاره تیزس ولیکو بلاخره دا برخه چې ما اوس ورباندې تیزس لیکلی دی هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې او یا کومې ځینې نیمګړې رسالې او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو خو دغسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نه تر وروستي ځای پورې دغسې یو بشپړ کتاب موجود نه و یو دویمه خبره دا ده چې کوو هم دا رسالې یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرخې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي ولته یوازې په کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لروبر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونه کړې دي یا شاعري کړې ده دوی په ژوند باندې هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده دا تیزس ولیکل شو او بل اخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا کړیو کتاب وبڼه چاپ شي زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي څېړنې کوي
ولې سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بیلابیلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر آثار او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په ازانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي او هغه کولی شي خلکو احساسات راویښ کړي خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګروان دي او خلک ترې ځورېږي په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې هغه شعر په دې باندې پاتې نه شي هغوی ډیر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې دوی همیشه د هغه زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره نو بنان د دې تاثیر د شک نو وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډیر مهم او مؤثر دی.
ولی سه محترم تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ سیړونو په دوران کې د ډیرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لیږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او حتی خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکلې، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکلې. خو یوه ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلی و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه خپله د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه خو امیر ته د ده خبره په انحرافي شکل سره ورسول شوه چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زندانی شو، په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم سره کیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي دی داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکړم، خو ده ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده او روحیه چې لرله هغه کمزوري نه شوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دی اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقاو زوی کله چې قدرت ته رسیږي، نو هغه راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي. کله سقاو زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله، زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک باید لاس او پښه د شرن پرې شي. نو په ډېر زور سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پیښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر زور سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که همدغسې مونږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسې به په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یې، د هغوی قربانۍ ته تاسې په څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه دا تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوه چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، په دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به د هغه ډېر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لیږدول شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره که لس کاله شل کاله قید یو څوک غواړي، د هغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې د هغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 شل کاله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپله هغه اراده ثابته کړې ده او دوی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. له هغه وروسته دوی په 10 کاله تر 15 شلو کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپله د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسې دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسې د ډیرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شوي یاستئ چې وخت نه لرئ، تاسې دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقه پکې راټولې دي سو وخت واخیستلې دي او د عمر شواره سیړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسیدلې.
زه کله چې ماسترۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما انلرله هلمند کې زما ماموریت پای ته رسیدلی و. دلته یوه وقفه وه، له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د ماسترۍ پروګرام شروع کړ او هم له هماغې ورځې نه چې کله د ماسترۍ پروګرام ما پیل کوه اول کال کې ما د همدې تیزیس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې او د تیزیس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه به وزارت کې مې مسؤلیت لرم په هغه وختونو کې یوازې د وروستي کارونه وو د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه، خو د کتاب هغه اساسي برخه ما پاره وخت کړي د چبا دولتي مسولیت نه لرم.
اوسم زمون هیواد د ډیرو کړکیچونو حالاتونه تیرېدون کې دي. په اوسنی وخت کې ځوانو شاعرانو ته ساسو پیغام سږي چې خپل قلم څنګه وچلوي.
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی په خپل لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکی او په خپل لیکنو کې وکاروي. کله کله د دوی لیکنې ریالیستیکې نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې هم افکار سم لوري ته بوزي خدای مکړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلا برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلا ورکړي، خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې په هغه کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر او ښېګڼې نغښتي وي او د دوی سوکالۍ پکې نغښتي وي بالاخره داسې یو خواته بوزو. زه فکر کوم چې دا یو تاریخي مسؤلیت دی چې باید ته زیات پام وکړو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
انځورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغوی چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوهوي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولی شي چې د هنر او طبیعت یوه عاطفي اړیکه ټینګه کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انځورګرۍ په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز ښیندلی. دی وایي چې د فنکار د نړۍ لید په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار نثار صاحب لومړی راته دا وایا چې د انځورګرۍ هنر ته څنګه مخه کړه؟
دا یو ډیره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه چې کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انځورګر و، د انځورګرۍ کول بیا به زه ورتلم د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه، نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه وله اوله، نو دا مینه چې مې وله اوله بیا د هغه کارونو سره کوشش کوه چې هغه کارونه سه تقلید وکړم او کار باندې وکړم، خو کله کله به دی راباندې قرېده چې تازه منظورونه را خراب کړي دي. زه وړم هغه وخت کې ډېر وړم، تقریبا حتی کاله داسې شاوخوا، نو له هغه وخت مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته راغلم زما مشر ور ترنک صاحب راته د دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم د یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه، نو دا یې لارو دغې لارې ما وکولی شوی چې هنر ته مخه کړم. او
بله بله، ډېره مننه. سو کال کېږي چې دغه هنر ته د مخه کړې او تر دې مهاله د څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کاله شاوخوا کېږي، خو هغه وخت ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي هغه تقریبا 2009 کاله سه ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشي کړې دي، نقاشي او سکیچونه او دا وړ وړ، نو دا 2500 شاوخه د عمر دی خو اوس څومره زما په لاس کې دی هغه تقریبا د شاوخه یو زرو 300 د شاوخه دی نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وای هلته پاتې شو څنګه څه دا څه وخت کې دلته نو مقابل کې دلته لاسه تللی دی او خلکو دا کډو کې خو دی خو ورکسوي دی راسه
دغه هنري تابلوګان یو نقشې ته د بازار لپاره جوړ کړی دی یو که شوقي دی جوړ کړی دا
سریختیا سیمه تروخه تر اوسه پورې خاص شوقي جوړ کړی دی چې سیمه ته ما احساس کړی دی چې سیمه لري دی او چې زما په فکر کې راغلی دی او ائیډیا په شکل هغه باندې ما کار کړی دی جوړ کړی دی
څه دی وختل دغه تابلوګان لارې خلکو ته څه ورسې څه وای خلکو ته
لومړی کې د شی وسی ما باغ دغه چانزور باسې سي هغه ماته چرز د کړی ویلا څور سره زدي د سره کلام علاقه لرم او د په ټولنه کې یو وتلای کسوي په ټولنه کې خلکو ته ډیر ګټه رسوي لکه مثلا ډیر د شی خه شاعران مولر لکه پسرلای صاحب دا او دغه سي نور رښتین صاحب دا او نور دغه سي مشرانو سي د وانزورونه ماجور نو دا مات دي سولي د مخونو په شکل مطرح کړی په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په می کوشش به وکاو سي دغه سي نورم کار باندې کوم خو بیا وروسته سي په کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شو الته ما د جنگ په اړه خلګو ډیره خبر را سره کولې یعنی هر چا سره سی په مخصوص مادي به ماته شي افغانستان کې جنگ ده افغانستان کې امن نشته نو هغه وخت کې بیا ماته دا معلومه شو ځکه تا من او دلته بار ورځ ته دغه کې دي نام نه بوه نو ماته هلته معلومه شو چې رښتیا افغانستان کې هغه وخت کې لږ نام نه و او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشي کنسپت ایدیا تر بدل اسوا د کې ځینې د شي کارونه وسی ما زړه دا وسی خلکو ته ورسو مثال ته افغانستان کې خلک په زحمت تل جنگ سره ډیر ستړي دی او له جنگ سره ما د شي انزورونه جوړ کړو په دغه شکل ما خوختل سي خلکو ته دا وکایم
بله بله انډونیزیا ته سفر د سل لپاره وکړ د شپږم لګ معلومات ورکې يم دغه د هنري زده کړو لپاره ولته
هو زما خو یوازنی هیله دا وه چې نو زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو اول تولار مو د دې هنر په برخه کې نقاشي انزورګری په برخه کې ما زده کړی وکړې
ال ته مو سو کال زده کړی وکړې او سم زده کړل الته
ال ته خو ما ډیر شانس زده کړل ال ته تقریبا څلور کال مې یو د لیسانس زده کړی وکړې او یو کال مې د درماسي سو په نامه یو سکالرشپ یو بورس وو چې د کې د افغان د انډونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دا د ټوغه پاړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پانتون کې نو لږه ورسته بیا ما څه سیما زده کړه لږه ما د دې یعنی ما ژبې زده کړې نوې ژبې مې زده کړې ما خپل هنر کې ما تر معلومه سو شي هنر چې تر کومه ځای سي زما زده ده دا یې اخر نه ده اوسم باید د امر کوم او زده کړم او مطالعه مې ورسره وکولای سولا او کوشش مې وکړي دغه شي کارونه وکم چې هغه کانسپټ ولري هغه ائیډیا ولري تنها یو منظره نه وي تنها یو د شي نه وي چې خلک یو ګوري چې ورښتیا ده دا ځای ده دا ځای ده یعنی دا چې دینو ځایونه انزورونه جوړ نه کړم ته چې شان جوړ کوم چې هغه په ټولنه کې واقعا متزری روی په ټولنه کې ځینې د شاندې سي وجود لري او ډېر ټولنه ته متزری
تاسو نږدې 2500 نقشې او تابلوګان جوړ کړی دي آیا آثار مو جایزه ته هم وړاندې کړی کومه جایزه مو هم ګټلې د تر اوسه پورې
ولنه ما تقریبا درې جایزه ګټلې دي هغه انډونیزیا کې انډونیزیا کې کلمه زده کړې کولې البته ما ته د دو ځای دی یو هنرمند دی چې کوپاکیک په نامو دی دا یو دغه نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه کړل کارونه مو وړاندې کړل نندارتون ته مو کېښودل اول ته زه په دویمه درجه کامیاب شوم دویمه درجه ماته په لاس راغله او په بل بره بوډور په نامه یو ځای ده ډېر ښایسته ځای ده ډېر تاریخي ځای ده دلته مو مستقیمه نقاشي کوله ژوندۍ نقاشي او دالته موږ ته مسابقه غوندې وه نو هلته ما تقریبا اوله درجه په لاس راغله او هلته مې
افغانستان غوندې هیواد کې چې هنر ته د خلکو پاملرنه لږه ده یا هم دوی وخت ورته نه لري یا هم ارزښت ورته نه ورکوي تاسې خپل هنر دلته څنګه پالئ؟
دا خو رښتیا هم ده دلته مشکله ده چې هنر ژوندی شي خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کیږي که هنرمند وغواړي شي که هنرمند رسک قبول کی تاوان پر ځان قبول کی هنر ته هر څوک غاړه دی هنر هر څوک هنر د ټولو خوښ ته خو دا د هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي نو زما به هڅه دا وي چې څومره هم خلک یې نه خوښوي زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي د هنر له ارزښته خبر شي
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو د نقاشۍ د کارونو راتلونکی څنګه وینئ
راتلونکی افغانستان کې هنر ډیر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي اوس خلک ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده هغه په هلمند کې اوسي دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار او وږمه جبارخیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي
زرپانا دبلا سیوره د شپې تور تور پلولاندی هیڅ نه ښکارېدله څو مل لري لوی لار تیر شوې وه کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې تورکی سر له بالښت څخه راپورته کړ په وارخطا یې شاوخوا وکتل سترګې یې سره وبخلې سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ جر جر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول د بکس پکړه په د هغه یو ملګری راویښ شو تورکیه څه خبره ده بس هسې د خپل غوټ ټولوم نو په دا توره شپه هو په همدا توره شپه مې په کار شوه څنګه دې په کار شوه خیریت خو به وي هو خیریت دی کور ته ځم تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد غوټه یې په مسجد کې پریښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت لومړی یې د اور خونې ته لاړ تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت جمیلې د تیری څراغ پلته کته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و شپږ کلن زړګی د مور پر تیوي د شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل دواړه په درانه خوب ویده وو په کرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله له دې سره سم یو لوی آخ وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو داره کړه د سهار لمر د خړغره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې زلوله څوک ځوانان، څوک سپینګری او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لرې لمر ته ځلېدلې. څوک عمه لري، څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو، نو کړه په یې د غره په لمنه کې اذانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب د سپینګیرو سره ناست وو. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب مانا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا بله بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطانی خوب دې لیدلی. په داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کعبه ببرې ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بي بي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالی شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې. نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه. کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله. کله به یې لیوي او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننۍ برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربن زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهرګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربن زوی و چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر و. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی و. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوخت و او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپلو اولادونو سره راغی له کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غره ته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو ورته د خپل تره بیټ نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیټ نیکه زوی و لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی له غره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډیر ورپسې شړل. تر دې وروسته د پټې خزانې لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخه یې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه نارې لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړي دي. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی ځواب اشعار هم نقل کړي دي چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون له خوا ویل شوي وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشعار څلوریزه یا مربع هم ګڼلې دي. بلتانه نارمی وسو په کور باندې. بلتانه نارمی وسو په کور باندې نه په هیګم چې بچ په خوې په وړاندې لخ پهلوانو به بیلی ګم په سرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
اسماعیل استا نارو مزړه سورې کې بلتانه خرخبون بیا لتا پردې کې نه پوهیږي کې مې بیا نستا یادې کې په چړو دی ویر بپری سي د سلم راندې زما زما چوک دیون مې دی و مخته زما زما چوک دیون مې دی و مخته دیانه څورې به اچو مترخته ستا سیاد به مې وي بس د زړه وسخته کدا زمکه غرنه ټول سي لاندې باندې پټه خزانه وایي چې خرخبون د خپل عمر په پای کې په مرغه کې ساکن شو او دا مرغه یا غوړه مرغه هغه ځای دی چې د کندهار شرقي جنوبي خواته د ارغستان او کلات ترمنځ د کوګک او سلیمان غره په لمنو کې واقع ده او لکه د مخه چې وویل شول خرخبون په خندان غر کې هم اوسېده چې دا غر هم د کلات خواته د ترک په ناوه کې دی خرخبون په 411 هجري کال په مرغه کې وفات شو اولاد هم هوري اوسېده خو د دوه زوی کاسي زمن بیرته د کسی غره او په خینته تللی وو او د کند او زمند اولاد په ننګرهار خیبر او پیښور کې خپاره شول دا سیخکاری چې د خرخبون اولاد ډیر شوی او وروسته د پښتنو ډیر قبایل د په نامه یادېدل لکه چې په 1320 هجري میرزا شاهروخ د هرات تیموري باچا کندهار ته راغی نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د حضور تراغلل دغه روایت د هرات د دربار مورخ عبدالرزاق سمرقندی راوړی او دا ځینښکاری چې خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغو وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراته وو
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلي تړون دی چې د عاطفي او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي د شعر معصومو فرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې زړه مې ډک شوی تشول غواړي خور شوی فکر ټولول غواړي تړلې شیر مې خلاصول غواړي د شیر معصوم پرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشه د دوو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازیتوب پیدا کړی سترګو ته اوښ کې راوړی او قلم ولړزوي بیا شاعری راولې د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشد دوه زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازیتوب پیدا کړی سترګو ته اوښ کې راوړی او قلم ولړزوي بیا شاعری راولې چډک زړګې تشکړما د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي لتیر شپې نه په دې فکر يم چې د جدای ورستۍ لمحه تصویر کړم یاد اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم یا د اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم اول په خپل زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي څوک ورته راغلل او څوک بیرته لاړل او په کوم لارو یې راوړی ما په کوم لارو یې راوړی ما په کوم لارو یې چرته روان او دا ځواب ولیکم زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل دی زندگی لکه په اور ځان تو دول بیا سوزول دی زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتې دل دی زندگی د ماشومان او جګې دل او رالوې دل دی زندگی د مین زړمی جوړې دل او ماتې دل دی زندگی د لمر تو دو وړانګو تناستا زندگی د لمر تو دو وړانګو تناستا زندگی تیار کې دل رڼا کې دل دی خدا خبر منطقی نخکاری
خدا خبری منطقی نه کاری ځان سر فکر وکړم چې زه حکومت لما او زندگی چرته لاړه ځان سره فکر وکړم چې زه حکومت لما او زندگی چرته لاړه بیا په کاغذ سور سم شوی توري په سور قلم وران کړم د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي د یوشتمی پیړۍ پر یو بیوس شاعر الهامات ووروي د شیر چې نه پاک کړی داسې الفاظ راوړی چې د جدای هغه ترخی شیبی پر رانزور کړم او زړګی ټکور کړم د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي چې مې د مینې مرسیه ولیکم په څو الفاظو یې ترخه ولیکم په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپنه لیکم دا ته چې زی ما په چا سپاری ما په بیمینی خلکو مسپاره چې مرمه